د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبريالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال
ستړي مشه اوریدونکو نن د یارانو مشال خبرونه کې لیکوال او شاعر صابر شینوارې زموږ ملمه ده د ننګرهار ولایت هسکی منی اوسیدونکو ده نوموړي په خیبر پښتونخوا کې هم د ژوند خسته ډېر کلونه تیر کړي دي خو د مهال په جلال آباد کې میشته صابر شینوارې خپله د لیسانس ډیګري په انګلیسي ادبیاتو کې اخیستې او د کال 2000 راهیسې ادبي نړۍ سره تړلې پاتې شوې ده نوموړي شاعري کوي لنډې کیسې لیکلي او تازه تازه یو ناول هم چاپ شوی چې نوم یې د باب دی په بیان د هنیمون کې د لندو کیسو کتاب هم چاپ شوی تر دی وړاندې او نوم یې د انسان په فاصله د انسان همدارنګ د کیسو یو بل ټولګه او د شاعرۍ کتاب هم خپرېدو ته چمتو دي صابر شینوارې د دې ترڅنګ چې ادبي فعالیتونه کوي له تیرو لسو کلونو راهیسې له بېلابېلو نړیوالو موسسو سره په مهمو پوسټونو کار هم کړی دی نو نن به د دغه ګلګل شخصیت سره په یارانو مشال پروګرام کې خبرې کوو صابر شینوارې صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم څنګه خلکو غوغا وکړه؟
او ز نوم خبر چې د دې کتاب په دومره استقبال کې ز د ټولو ملګرو ډېر ډېر سنمند او ممنون يم او سم چې د نو دا کتاب کوم ملګرو سره چې دلته یو لوست دی دا وی مینا ما تر راځي دا وی پیغامونه نو ز ډېر حیران يم او شکر گزار يم د دې کتاب دې ډېر هر کله او راځي چې دې نو دې مینا ښکار کړه
او تاسو د ناول لیکنه اوله حصہ وکنه
دا اوله حصہ دا د لومړي ناول دی او دا ثاني ناول دی
صحیح شینوارې صاحب ما په هندي او پاکستاني ادبیاتو کې دغه جرأت لیدلې چې په هغه موضوعاتو هم لیکوالو لیکل کړي چې په عامه توګه خلک ور باندې د لیکلو جرأت نشي کولای د منټون نیولې تر خوشوند سنگ پورې لیکوال زموږ مخې ته دي په پښتو ادبیاتو کې هم خال خال مثالونه لرو تاسو چې دا ناول لیکلو له روایتي کرکتونکو مو ویره احساسوله خاص کر دا نوم داسې دی چې تنقید گنجائش په کې لیدل کیږي
نو داسې دی چې یا مر څه بر لیکون کې تا دا څنګه شي ته یې کنه چې دا هغه کاری ولستون کې د کومې ساتي ده دا هغه پیغام ته څو ورني سي نو هغه کاری په لیدو باندې چې دا نو هر لیکوال د خپل مسؤلیت احساس کوي او خپل لیک تمام عمره توانایي کوشش کوي چې وري کله چې ما دا نو لیکو نو زما مخې ته دا خبرې وي چې ځینې هغه موضوعات چې ملګرو نه شاید پاتې هغه باید راواخیستل شي که په هغه کې د زبانو بیان د تازګۍ خبرې په هغه کې د موضوعاتو د راوړلو خبرې په هغه کې هغه مذهبي او سیاسي اجتماعي نکات چې باید ذکر شي په ناول کې ما کوشش کړی چې دا پکې راواخلم او زما مخې ته د دې ناول د لیک په وخت کې چې دی نو کوم نومونه چې تا واخیستل دا ټول حضرات د هغې د لوست نتیجه او د هغې نه چې کومه زده کړه ما کړې ده هغه زما مخې ته وه او ما پوره پوره کوشش کړی چې په دې کې هغه لوازمات د فکشن چې کوم نومونه تیار کړل د راجندر سنگھ بیدی د منټو د کرشن چند د قدرت الله شهاب او د دې خلکو ځکه مونږ دا کسان مخې ته وو نو مونږ به دا زیات لوستلي حال دا ده چې زمونږ مخې ته د انګریزي ادب خو ښه ناولونه شته خو چې دی نو د لنډې رسیدګۍ په حساب باندې چې دی نو اول زمونږ توجه خامخا اردو ته وه او بیا دې نوموړو حضراتو ته وه ځکه چې دوی په برصغیر کې څه چې په افغانستان او د دې ځینې لومړي تر بنګلادیش او د تقریبا چې دی زما په خیال چې د ټولې اسیا په د فکشن په ادب باندې چې دی دوی اثرات پرېښي دي
شنوارې صاحب کما ناول لوستې وې او بیا مې دا پروګرام کولې خای زما پښتنې به د کیسې د ناول د کیسې په اړه د موضوع په اړه خو ما زه اعتراف کوم ناول تازه بیخي چاپ شوی دی تر اوسه ما نه دی لوستې نو تاسو به اوریدونکو ته معلومات ورکوئ او اوریدونکو نه هم هیله کوو چې هغه اوریدونکي دې راشي چې کلونه کلونه دوی انتظار کوي مشال ریډیو ته اوریدونکو زموږ زاړه ملګري چې دي موږ په هغوی خوشحالیږو زموږ ویاړ دی خو لږ دې نورو ملګرو ته هم نوبت ورکوي هغه ملګري چې دا ادبي پروګرام دی ژوندی پروګرام دی یو پښتنه ذهن کې لرئ نو د پښتنې سره راشئ زموږ همکاران به ستاسو ټلیفونه هم موږ سره مخامخ کړي تاسو که شینوار صاحب اوریدونکو ته ووایئ چې ستاسو د دې ناول موضوع صدایا لوستونکي په کې هغه څه موندلی شي چې د کتاب نوم ورته سترګه کونه وي
نو خامخا دا یو هنیمون دی امیر صاحب د دوه کسانو چې هغه یو کس چې د چا واده دی هغه زما ملګری دی او په عام ژوند کښې زه ور سره د ټولو ملګرو په نسبت زیات سنبیا ده
شینوارې صاحب ستاسو آواز خراب شو مونږ ته صحیح نه رارسه تاسو که خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ شینوارې صاحب کیدای شي تاسو آواز به مونږ ته په سمه توګه راورسي اوریدونکو تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ نن راسره د لنډو کیسو او ناولونو لیکوال صابر شینوارې همدارنګه خوږ ژبې شاعر هم دی دی راسره د جلال آباد نه میلمه دی شینوارې صاحب بالکل ستاسو آواز اوس موږ ته په صفا توګه رسي او تاسو لګیا وئ د ناول موضوع مو د اوریدونکو سره شریکوله تاسو وئ چې د ستاسو د دوو ملګرو کیسه ده
دا زما د دوو ملګرو کیسه ده بلکې د یو ملګري کیسه ده چې د هغه واده وشي او زه د هغه په واده کښې چې دی ګډون وکړم نو بیا هغوی هنیمون ته ځي نو بس دده د هنیمون کیسه ده چون زه د ده نږدې ملګری یم نو دا به د دنیا اول هنیمون وي چې یو درېمګړی کس هم ور سره وي کوم مذهبي پېښې چې اوس دي او مونږ ته را پېښې د مذهب په نوم باندې کمې کشتي دا په کښې شته د پښتانه د ژوند تقابلي مطالعه په کښې شته د دې ځای د پښتانه د وطن او کوم ځای ته چې مونږ په هنیمون د په چکر ځو د هغې ځای د ژوند دا مسایل په کښې شته نور د انسان داخلي کوم نفسیتي ګنجلکونه منافقتونه چې دي دا په کښې شته سیاسي مسائل په کښې شته کومې چې پښتانه ته را پېښې دي او د تقسیم او د ویش او د محرومتیا او د دې نه نیولې تر اجتماعي ټولو مسایلو پورې په کښې شته
شینوارې صاحب
واقعات کښې د هنیمون بېلابېلو مناطقو نه تېرېږو او د هر یو ځای بېل ذکر دی په کښې
شینوارې صاحب هسې یو عصري سوچ دی ګینې ما واده کړی تاسو هم واده کړی د هنیمون د پښتنو لپاره یو نوی شی دی اکثر خو پښتانه چې زوی له واده کوي نو هله ورته یوه کوټه جوړه کړي یو ګینې هغه مور او پلار سره په یوه کوټه کې سملي یا ټوله کورنۍ تقریبا په یو داسې کور کې ژوند کوي چې هلته ډېر بندیان وي او د اوسېدو هغه ځای بیخي کم وي نو وی به داسې خلک هم پښتنو کې چې د شاتو میاشت یا د هنیمون مناوي او دوی ځي په سفر باندې د واده په اوله میاشت کې سیل سپاټو دپاره یا چکر دپاره
یاره زما خو داسې خیال را ځي کښې دا به ډېره کمه فیصدي چې هغوی هنیمون ته ځي ځکه چې دا د پښتون کلچر په روایت کښې دا شی نه شته که نه او چې نه وي یو شی په کلچر کښې نو د هغه دپاره نوم هم نه وي ځکه ما د دې دپاره پښتو ترجمه ټکې هم پیدا نه کړه شو خو پښتانه چې دي اوس خو هغه پخواني حالت نه دی چې پوله او پټۍ بلکې اوس خو پښتون با شعوره دی تعلیم یې کړی دی ګرځېدلی دی د دې اوسني مصیبتونو د وجه نه په ټوله دنیا خور دی نو خامخا چې دی نو هنیمون پېژني او زما کامل یقین دی چې بعضې فیصدي به هنیمون ته ځي هم نو دا چې زما ستا پکښې نصیب نه دی شوی دا ډېره خبره ده خامخا هنیمون خلک پېژني او که نه یې پېژني زما غوندې بعضې ملګري
بالکل هغه ملګری چې لا یې د واده نه دی شوی او نو غواړي چې وادو کې نو د صابر شنواري کتاب د خامخول ولې د هنیمن په باره کې یو اوریدون کې لرو. شنواره صاحب تاسو را سره اوسئ، د دوی طرف ته ورځو. السلام علیکم. ستاسو ټلیفون مخامخ ته د دوی د ټلیفون لیکه ولویدله. موږ به کوشش کوو چې یو نیم اوریدون کې هم شنواره صاحب واخلو. اسی په د پښتو ناول شینواره صاحب دا مهال په کوم ډګر ولاړ دی؟ ځوانان په کوم موضوعاتو ناولونه لیکي؟ تاسو ترې خپل لار څنګه جلا ساتلې؟
ما خو چې کوم ناولونه زما د نظر نه تیر شوي دي، نو هغه دا فکر سپین ما زه نه متاثر کړی. او دا غي پلاټ او دا غي ژبا او دا غي چې کوم د ناول جریش لوازه ستي دینا ډیر شاته پاتې دي. پلسونه داسې پلاټونه انتخاب کړي دي چې هغه د ناول د ذکر نه مخکې لا مړه دي، نو په مړه مړ پلاټ کې چې په هغه کې ځان نه وي نو هغې ته بیا لیستونکي هم چې دی هغسې د فن کم توکي چې دي هغه پکې نه وي کار کړي، نو ځکه کوم ناولونه چې ما لوستي دي هغه صرف واقعات دي او کیسه ده داستان د ناول په چوکاټ کې ډېر نه ځایېږي متاسفانه. زه دا خبره چې زه کوم زه خفه کېږم، زما ځینې ملګري به شاید په دې باندې تندی هم ګونج کړي، خو که چا چې دی نو نړیوال ادب لوستی او یا دا کومې نږدې ژبې چې زمونږ سره دي د ناولونه یې لوستي، نو او بیا د پښتو ناول ورسره په څنګ کې کېږي، نو هغه ته ډېره مایوسي پیدا کېږي. ما چې کوم ناول لیکلی دی او په دې کې بنو اوس د خپل ځان پاک لا سړی رای نه شي کایم ورې، ځکه چې دا یو کله کله ادبي کم ضرورتونه چې دي هغه نه پوره کوي، باید چې بل سړی په دې اکله خپل رای ووایي. خو زما ناول چې دی په دوه شیانو کې د عام کم د پښتو ناولونه چې پروسه چاپ شوي دي په دې کې جدا دي. یو ژبه چې ده د استعمال او چې دی د دې په دې ناول کې د واقعاتو منظرکشي، زما په ناول کې ژبه او منظرکشي دا د دومره سطحې دي او د دومره اعلی معیار دي چې زه دا ویلی شم چې زما ملګري دي په دې نه خفه کېږي چې زما دا ناول چې اردو د سطحې
سره پټا کړی. شینواره صاحب تاسو را سره اوسئ، یو اوریدونکی را سره دا چې د دې ټلیفون هم کټ نشي دی ته هم نوبت ورکو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی زه دنیا شوري خبرې کوم سوار نه نه جواب مې ویل تعالی او تاسو مې مل تاسو پرو دې سر له ټول اوریدونکو ته سلام کوم.
ډیر مننه. دنیا یوسف زې ستړي مشي او پښتنه دی او کا صابر شینواره نه د دوی د ټلیفون لیکه هم ولویدله. او زموږ ملګری چې دی د دوی په فون کې کریډیټ ښایي کم وي، ځکه خو د دې ټلیفون چې مخ شي نو بیرته کټ کیږي. نو شینواره صاحب په پښتو ناول لیکونکو کې مام د اردو ناولونه ډیر لوستي، ځینې مې د انګلیسي ژبې هم لوستي، ځینې چې بیا اردو ته ترجمه شوي هغه ناولونه ولنډې کیسې مې هم لوستي. خو په پښتو ناول لیکونکو کې چې زه خپله د کومو لیکوالو نه متاثره یم، د هغوی هغه ناولونه ما له ځانه سره بیایي یوه بله نړۍ راته ښایي. په هغه کې د نور محمد ترکی او د استاد شپون نمونه زه د یادولو وړ بولم. تاسو هسې د چا د کار نه متاثره یې؟ ځوانانو کې خو تاسو ویلي چې په فني باریکۍ د لحاظ نه کمزورتیا وینئ تاسو، خو دا د مشرانو لیکوالو ناولونه به هم تاسو لوستي؟
مشرانو لیکوالو کې چې ما کوم ناولونه لوستي یا مرسه، نو د فاروق سرور سګوان کوم ناول چې دی نن ناواته نه کاله مخکې چاپ شوی دی، هغه بهترین ناول دی. او ځکه هغه سړی چې دی هغه هغه لوستی کس دی، زما نږدې ملګری دی، زموږ مشر دی. د هغه په سګوان ناول کې کردار تراشي چې کومه ده هغه د اعلی معیار ده. او اگر چې ژبه هغه د خپلې سیمې پورې محدوده ساتلې، خو بیا هم دومره تاثر پکې شته او بلکې دومره وحدتي تاثر پکې شته چې هغه لوستونکي تر اخره نه پرېږدي. او ناول چې دی هغه ته اهمیت ورکړی دی، هغه ډېر اهم ناول دی. او نور زما یو کمزوري دا ده چې زه د ډېرو مختلفو ځایونو کې د وظیفو د خاطر لږ لرې پاتې شوی یم، کتابونه ما ته په وخت بعضې نه دي را رسېدلي. خو کوم ناولونه چې اوس د ناول په نوم په کابل کې چاپ شوي دي یا افغانستان د تور هم د بیکار دي کې نارادي خو چاپ شي دي نو پاره کې د ناول لوازمات ډیر کم مونږ کې زړیر بعض ملګرو ناولونه خري
صحیح مونږ په افغانستان کې ډایجستونه نه لرو تاسو خو د پېښور کې پاتې شوي یاست هلته به مو لیدلی د کتابونو په سټالونو باندې قسمه قسم ډایجستونه د وی او پاغې کې کیسې وي آیا ډایجست لیکونکو ته مونږ د هماغې درجې د لیکوال حیثیت ورکولی شو لکه عامو لیکوالو ته چې ورکوي یو ناول لیکونکي ته یا لنډه کیسه لیکونکي ته او بله دا چې په افغانستان کې که ډایجست لیکنه پیل شي نو کیسه ییز ادبیات به ورسره عام شي او که نه لکه د خلکو به ډېر پام ځان ته واړي که نه
زه ډایجست انتهایي مهم بولم عامر صاحب انتهایي اهمه نقطه بیان کړه ڈائجسٹ چرے ادا پادب کی دا اسٹریٹ لیول دا کرکٹ دزدہ کردار ادا کی لکہ پا افغانستان کی اسٹریٹ لیول کرکٹ نشتا نوزکا ہو اعلیٰ لوگاڑی شاید میں خطرہ نشی اسٹریٹ لیول فٹ بال نشتا نوزکا دا خو فٹ بالر تما نشی کی رہے تر سو چې کوڅه په کوڅه دروازه په دروازه میدان په میدان کرکٹ عام نشی بل لوب عام نشی نو په ملی سطح باندې خو لوبغاړي مخې ته نشي راتلی په ادب کې د مجلو رسالو او خصوصا د ڈائجسٹ همدا کردار دی ما چې فکشن زکړه ده هغه ما د سب رنگ ڈایجست نه زکړه ده کوم چې په 1920 1921 1922 کې چاپ کېده د پاکستان او د هند د تقسیم نمخ کې نو ځکه پکې د بری صغیر تمام اعلی درجه فکشن رایټران موجود وو لکه الیاس سیتاپوری د کرشن چندر د مو پاسان د چیخوف ترجمه به پکې وي ما تر اوسه هم شته او ډېرې مې په احتیاط ساتلي هغه ډایجستونه زه د ډایجست احسانمند یم د اعلی درجه د ډایجست تر څو چې په افغانستان کې تا چې کوم خبره وکړه ډایجست ټایپ ادبیات نه راوتلی زه فکر نه کوم چې هغه د ادیب ذهني تربیت وکړي او خصوصا د فکشن په اکله د تربیت وکړي شي ځکه فکشن چې د هغه په اول ته فکشن لولي د اعلی درجه فکشن په توګه ترونه کال دوه درې او چې ستا ذهنیت ذهن کې د فکشن مواد کینی نو بیا به ته چې دی افسانه چې لیکي یا ناول چې لیکي یا انشیا ډرامه چې لیکي نو په هغې کې بعد د فکشن اثرات او خصوصیات واضح وي خو که یو سړي افسانه صرف د پوهنتون په سطح زده کړي په ادبیاتو کې یا د بل ملګري نه او هغه کښېني او افسانه لیکي
په دې به خبرې کوو یو اوریدونکي لرو السلام علیکم څوک خبرې کوي مہناز یا شہناز ستا پوس لارے خا ستا پوس لارے
تاسو څنګه راځئ نو چې دا یو سړی اول چې ښه یې چې څنګه چې راځي دا د څنګه د خپل سره راځو کنه دا به خو په تاسو سره راځي چې څنګه چې راځي دا به څه څه دې ته شي ښه یې چې نه شي ښه یې چې څه دې ته هغه نه شي
تاسو وای چې خپلم شاعری کوي خو په دې نه پويږي چې شاعری څنګه شروع کیږي یا څنګه شروع شوی دا جالبه پختنه رسا په شاعری ما غوخته رستو خبرې وکم خو د دې خورکې پختنه را ده چې شاعری تاریخ څه ده شاعری څنګه شروع شو ما ته خو نه ده معلومه تاسو ته معلومه
نو دا خو جواب ادبی بستون جاری دی کہ ادبی شاعری سنگ شروع شی نو را خدا یو کس شاعری سنگ شروع شی یو خدا پختہ نہ دانی شی بس سڑے شاعر شی نو کہ کو مدنی نہیں دی سڑے پیا شاعر کی خو سڑے بس شاعر شی نو
بس
کہ پاگے کی داد دب مواد وی تخلیقی جوہر پکی وی او پاگے کی داد دب چکم ضرورت نہ دی آگا وی نو دې ته حنا بل ته حداګه د شاعر کې دوه سبب ګرځي هم هغه هغه شاعر کېږي
صحیح
نو دې ته کوم دا چې فدری ازي فرمول نشته نو چې زه اوس په دې باندې خبره وکړم
صحیح
او شاعری څه ده نو دا هو ازي ده چې شاعری د ذات اظهار ده د حیات اظهار ده چې ته وینې دا هغه په د فن په طریق باندې دا هغه اظهار ده
صحیح
څومره چې د فن اصول او لوازمات د خپل وینا د پر ډېر استعمال شوی مخه ده اعلی درجه شاعری او څومره چې کم استعمال شوی مخه ده کم درجه شاعری
مخکې مو کیسه د ډایجسټونو راخستې وه، تاسې د سبرنګ ډایجسټ یادونه وکړله. دا ډایجسټ ما هم لوستی له نیکه مرغه تر څو چې زه پراګ ته راتلم 2010 کیسه کومه. سبرنګ ډایجسټ به محلنۍ توګه باندې بیا هم خپرېدل، او په دې کې نه یوازې د هند او پاک د لیکوالو د اعلی درجې د لیکوالو لیکنې به راتللې، ځینې نړیوالې ژباړې به هم کېدلې. اوس خو زه دلته یم، ماته نه رارسي. آیا اوس هم خپرېږي داسې ډول مجلې ډایجسټونه؟
یاره زما خو خیال نشي چې سبرنګ به اوس چاپ کېږي، ځکه هغې نوم یوازې ډایجسټ و، نورو د لوړې درجې رساله و ادبي نوم یې ډایجسټ و، که نه ځکه چې د ډایجسټ نه کیسې لوازمات هم پکې و، لکه اشتهارات او چې دی نو د کمې درجې د لوستونکي جاسوسي نه کیسې او چې دی نو نړیوال ځینې داستانونه لکه د انکا او د تاثیر لاندې راتلم چې زه به وویرېدلم، په ما به هغه منظر دومره غالب شو چې بیسي به ما د کیسې د لوستو توان نه لره. نو دا ډایجسټ فرق کوي، او هغه ډایجسټ کې هغه ډایجسټونه بیان کیږي هغه کې چې د بازاري ادب پېښ کیږي د بازاریانو لپاره، او د ډایجسټ فرق نو سبرنګ نه زه خپله نه یم خبر. د هغه کوم حاکل شعر پوری چې دی د هغه ځینې جدي پرکې زما د نظر نه تېره شو چې څه پروګرامونو کې برخه اخیستې وه، مګر زه اوس خبر نه یم چې سبرنګ به چاپېږي او که نه.
شینواره صاحب، یوه لنډه یادونه ضروري بولم، او هغه ده چې افغانستان کې یوه هڅه شوې وه، محبوب الله خان محبوب خو به تاسو پېژنئ، دی داسې تکړه لیکوال دی، خانان په بالیووډ کې کتاب هم لیکلی، خو کیسه ډایجسټ یې هم پیل کړی، خو لکه چې پیسې ورسره نه وي یا چا مرسته ونه کړه. په افغانستان کې خو چې په مالي لحاظ باندې په خپلو خپو نه وي ولاړ، یا څوک درسره مرسته ونه کړي نو هغه پروژه مخکې نه شي تللی. نو د کیسه ډایجسټ یو څو ګڼې راوتې وي، تاسو به پرې نظر پرېوتې وي، کتلې به مې؟
کاشکې ما ته ځینې ګڼې را رسېدلی وې. نو دا خو چېرته داسې هڅې وشي او کامیاب شي، نو بیا په ډایجسټ کې خپله داخلي دومره توانایي وي چې هغه په لوستونکي ځان اخلي، خو په شرط دی هغه د ډایجسټ کوم ضرورتونه دي هغه پوره کړي، ځکه چې ډایجسټ کې هر رنګ مواد وي، د هر رنګ لوستونکي لپاره، هم په کې وي متوسط، هم په کې وي او کمزور هم په کې وي. نو زما خو داسې خیال راځي که محبوب صاحب وي که بل ملګری وي چې هغه ډایجسټونه سره پوره معرفت لري د ډایجسټي ادب سره، او بیا شروع وکړي، نو زما خیال دی چې ډېر فاینانسینګ ته هم ضرورت ونه لري او نه د چا پروژهیي کومک ته، په خپل بنیاد باندې چې دی نو د یو کامیاب ډایجسټ راویستلی شي.
شینوار صاحب، چرته مې لوستی و چې په تاریخ کې یوازې نمونه اصلي وي، کیسه وي ټوله فرضي وي، او په ناول کې بیا د ناولونو چې وي د نمونه فرضي وي او کیسه وي اصلي وي. تاسو د دې سره څومره همغږي، یا په بل معنا د ناولونو کیسه څومره حقیقي وي؟ ځکه چې زه ته یو مثال هم درکولی شم، ما د ځینو لیکوالو ناولونه هم لوستی دي، او بیا د هغوی هغه یونلیک به هم لوستی دی. په یونلیک کې ما داسې خبرې وموندلې چې هغه د دوی په هغه ناولونو کې هم مخې ته راغلي، د خوشونت سنگ او د شپون صاحب د ناولونه هم ما لوستی، او د دوی هغه ژوندلیک هم چې ما لوستی، مماثلت په کې شته دی. نو د دې معنا ده چې ځینې لیکوال هغه د خپل هغه د داخلي ژوند چې دی، د شخصي ژوند چې دی، د هغې ځینې برخې هم انځورولی شي په ناولونو کې.
نو دا خو کوم محدودیت نه لري که نه، ناول یا تمام فکشن سفرنامه او پکې هم راځي، ریپورتاج پکې هم راځي او افسانه پکې هم راځي، د دې کوم محدودیت نشته چې ته به کومه موضوع اخلي او کومه نه، شخصي به راخلي او که نه خارجي به راخلي. خو د فکشن بنیادي ضرورت دا دی چې کیسه به 100% حقیقي حقیقی په دې معنا نه چې واقعي شوی وي. مثلا زما دا ناول چې زه په هند کې ګرځېدم، په نیپال کې ګرځېدم، خو ما هند نه لیدلی او نیپال مې نه لیدلی، همدا هنیمون واقعي شوی دی. مګر دا کې سب په حقیقت بنا ده چې لوستونکي دا لولي، نو داسې مناظر او داسې واقعات په کې نشي پیدا کولی چې ووایي چې یاره دا خو نه کېږي. کیسه یا داستان چې و هغه خو به هغه و چې واقعات به چې دی نو په سلو کې اتیا نوي دي، سره چې دی هغه به دروغ و. مثلا د چین ماچین خاطرې به بسنه دي او چې دی نو د باچا او د هغه د فتوحاتو ذکرونه به و، او په هغې کښې به چې دی نو غیر حقیقي مناظر و. مثلا یو کس به سل کسه چپه کول او توره به دومره چلېدله چې یو کس به پکښې شل کسه مړه کول. نو عام لوستونکی چون د ټیټې درجې د حجرو او د مسافرخانو اورېدونکی به و، نو هغه به ډېر په خوند باندې چې دی نو دی په افسنه کښې یا په ناول کښې ځکه سل فیصده چې دی نو هغه حقیقي ده او په کازن افیکټ باندې ولاړه ده. که چېرته ته په ناول کښې داسې واقعه بیان کړې چې لوستونکی په دې واضح پوه شي چې یاره دا خو نه کېږي، دا امکان نه لري، نو ټول ناول لاړه ختم شي، ختم شي. نو په ناول کښې کیسه داسې حقیقي په کار ده چې هغه په انساني ژوند کښې عملي واقع کېدونکي وي، امکانات یې وي او یا رښتیا شوي وي، پېښه شوي وي. که چېرته په دې کښې د علت او معلول کوم ربط چې دی دا معمولي شان خطا شي، نو بیا چې دی نو ناول ته ډېر غټ ضرر رسوي او کیسې ته د افسانې.
مننه ملګرو. تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ. نن را سره تکړه لیکوال او شاعر صابر شینواری صاحب میلمه دی. د دوی ناول تازه تازه چاپ شوی باب دی په بیان د هنیمون کې. د دې کتاب په اړه موږ بېلابېلې خبرې ورسره وکړلې او نورې خبرې به هم کوو. ځینې ملګري که راتلی شي او په داستاني ادبیاتو باندې څه پوښتنه لري، لږ ډېر لوستلې کړې یا د ملګري لیکوال نه څه تپوس لري، نو راده شي، زموږ لارې ورته خلاصې دي. تاسې د کیسو د اتل په اړه که یو څه راته ووایئ. پخوا به د کیسو اتل چې و یا به یو شهزاده و او هغه به ایلیټ کلاس به و، نو اوس زه چې په خپله یو فلم ګورم، هنري فلم مې خوښېږي، او په هنري فلم کې مې یو عام انسان مې خوښېږي چې زموږ د سطحې یو انسان د هغه د ژوند کیسه یو په هنر سره مخکې لاړه شي، لاجیک په کې وي، یو دلیل په کې وي. ستاسو خبره چې یوه پیښه چې کېږي نو د هغې د واقع کېدو امکانات دې وي، او نو د کیسې د اتل په اړه اورېدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا خامخا ضروري دي چې موږ د یو شهزاده د کیسې اتل کوو یا د دې ټولنې یو د اشرافو نه یو کس ته راواخلو، هغه د کیسې هیرو وي، که عام کس هم د کیسې اتل کېدای شي.
دا خو ښه پوښتنه ده امیر صاحب. څومره چې د یو ناول مرکزي اتل یا نور سایډ عام ژوند ته نږدې وي، نو همدومره به چې دی ناول عام ژوند ته نږدې وي. په ده کښې دا هېڅ ضروري نه ده چې خامخا دا د ایلیټ کلاس نه یو د اشرافیې نه دي. څومره چې د کیسې غوښتنه یې باید چې کردار تراشي په هماغه شکل باندې وشي. خو یو ستونزه د پښتو ناول یا افسانې په کردار تراشۍ کښې دا شته چې د پښتو ناول چې سړی لولي نو که مثلا سل ناولونه وي نو په ده کښې به د نوي ناولونو اتل چې هغه به خامخا خان وي، یا به چې دی یو دیکان وي، یا به چې دی خواښې یو انګوري، او یا داسې کوم سولیدلي کردارونه چې د نولس نه را روان دي تر اوسه پورې. پښتو افسانه لا د دې نه نه ده راوتلې. په جیب کښې به یې چې دی نو رومالي او زړې جامې او د کلي په سطحه باندې یو کردار به وي. زه دا نه یم چې د کلي کیسه دې نه لیکل کېږي، مګر دومره هم نه، نورو واقعاتو ته باید چې ذهن ورسي او نورو کردارونه وتراشل شي. زما خیال دی چې پښتو فیشن د اوسه پورې د کردار تراشۍ د فن نه محروم دی. په پښتو فیشن کښې اوسه پورې داسې مشهور کرکټر پیدا نه کړ نه شو چې هغه دې په ملي سطحه د پښتانه په سیمه مشهور وي. الا ماشاءالله کوي
معنا نشین ورسم
و جام دادا چی پختون لیکوال پرفیشن کې دې طرف ته توجه نه وکړ.
استاسو د لاندو کیسو کتاب انسان په فاصله د انسان هم چاپ شوی، په دې اړه کدا اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا کتاب سو افسانې لري، کله چاپ شو او د افسانو موضوعات مو څه دي؟
دا کتاب خو امیر صاحب په 2003 کې چاپ شوی.
ها
هغه وخت زه لږ لرې وم، نو داسې په سمه طریقه مې تقسیم نه کړلی شو، خو بیا هم زه نو ملګرو ته رسېدلی وی. په دې کې شپاړس افسانې دي، شپاړس پکې افسانې دي چې بېلابېل موضوعات پکې دي. په دې کې د جنس په بنیاد مسایل شته چې دا یوه غالبه برخه ده، یعنې د جنډر کم دغه چې دي کشمکشونه چې دي دا پکې غالبه برخه ده. په ځینې نور ستونزو چې د مذهب پر هلته کېږي، د دین اسلام نه غلط خلک غلطه فائده پورته هغې افسانې شته یو دوه، نور مختلف قسم افسانې پکې شته، برابر موضوعات دي شته
پکې. بخنه وړم ستاسو خبره مې قطع کړه. شینوار صاحب، ځینې نقادان وایي چې د لنډې کیسې مثال لکه په ساز کې د شپېلې دی او ناول داسې دی لکه دا ټول سازونه چې یو ځای شي او یوه میلوډي ترې جوړه شي. تاسو که په لنډه توګه اورېدونکو سره د لنډې کیسې او د ناول ترمنځ د فرق موضوع لکه تشریح کړئ. یاره
امیر صاحب، دا خبره خو چیرته کړی ده؟ زما خیال دی چې ډېره صحیح، ځکه نه دا چې کوم شیان چې په افسانه کې دي هغه په یو ناول کې دي، کوم لوازمات چې د افسانې دي هغه د ناول دي، کوم ضرورتونه چې د افسانې دي هغه د ناول دي، کوم سازونه میلوډي چې تا ذکر کړه چې د افسانې باید دي هغه د ناول دي. د ناول او افسانې فرق چې دی هغه کوالو په مختلف شکل بیان کړی دی. مثلا ځینې ملګرو مشرانو ملګرو لیکلي چې د افسانه چې هغه درې مخه چاري پنځه مخه دا لیکلي لفظونه یې سلی دوه سوه د ناول چې د دومره سره چا لیکلي چې افسانه لنډه وي، چا لیکلي چې ناول د کتاب عمر وي. دا ټول فرقونه چې دي دا صحیح نه دي. د افسانې او د ناول فرق چې دی هغه یوازې یوازې په د وحدت تاثر په وحدت د وحدت تاثر په بل کې دی. څو پورې چې یو تاثر کوي یو تاثر کوي نو دا افسانه ده. خدای دې وکړي چې دا پوره کتاب ولې نه وي، سل صفې ولې نه وي، او اتیا صفې ولې نه وي. او تر څو چې تاثر دوه شي او بدل شي نو دا بیا په ناول بدل شي.
صحیح ده.
او نو خدای دې وکړي چې پنځوس صفې ولې نه وي، ناول چې بیا ورته وایي که نه. نو د دې بدلون چې دی فرق چې دی د ناول او د افسانې یوازې او یوازې د وحدت تاثر په بدلون کې فقط، نه په کردارونو کې دی چې په افسانه کې کردارونه کم وي. چا دا خبره هم کړې ده چې په افسانه کې کردارونه کم وي په ناول کې زیات وي، دا خبره هم ډېره صحیح نه ده.
شینوار صاحب، مونږ خو عموما د شاعرۍ نه نثر کم لرو، نثر لیکونکي کم لرو، بیا په نثر کې چې لنډې کیسې تراشو هغه خوم کم دی، بیا ناول لیکون کې بیخی کم لرو. خو که راشو په فکشن باندې نقطه یا کره کتنه ته، بیا خو نو یوازې خی د ګوتو په شمېر هم نشویره، د ګوتو د بندونو په شمېر لیکوال به ولرو چې څوک نقد کوي په داستاني ادبیاتو باندې. وجه یې څه ده؟ مونږ نقد زغملی نه شو که د نقد کولو نه ډارېږو؟
نه، دا دواړه شیان نشته دی، ځکه چې پښتون تعلیم یافته کم دی په دې دنیا کې. زمونږ نه ډېر کمزوري کمونه شته، مونږ ښه تکړه خلک یو، خو خبره دا ده چې نه د نقد یریږو نه د تنقید د فن نه اریو. صرف بنیاد دې خبره دا ده چې دلته تنقید د پاره چې دی نو هغه هغه تخم نشته، هغه 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 ځمکه نه ده تیاره. دلته چا کار نه دی کړی کړی دی. مشران ملګري دې نه خفه کېږي، مثلا ناصر منګل صاحب اوس دې تلاشه چې ولې نورو ملګرو کار کړی په فکشن په تنقید کې، مګر هغه دومره نه دی چې هغه دلته تخم سازي وکړي ځمکه برابره کړي تنقید ته. نو لا عام تنقید دلته په پوره توګه پیژندل شوی نه دی. عام نقاد په پښتو کې نشته. د اعلی درجه عالم شخصیت دی، فاضل شخصیت دی، خپله د اعلی درجه تحقیقات پاتې شوي، او ټوله سیمه منظرنامه ادب نړیوال د هغه په نظر کې، او هغه چې د پښتو شاعرۍ او ادب پاک لار رای قائمه کړي، منصب سازي وکړي، د پښتو ادب کوم کمی چې دی هغه په ګوته کړي او لار ورته وټاکي چې او تر اوسه پښتو ادب په دې لار روان دی، اوس دا پکار دی چې دا دا وشي. نو عام د یو نقاد کمی دی، نو د سیکشن د نقاد خو لکه څنګه چې ته وایې بېخي ډېر کمی دی. خیال دا دی چې ځمکه نه ده برابره دلته چې یو نقاد عظیم نقاد پیدا کړلی شي.
ما په ځینو کتابونو باندې چې د نورو لیکوالو تبصرې لوستې دي، نو په دواړو حالاتو کې مې یو افراط موندلې، یا یې په صفت کولو کې افراط کړی وي او یا یې هم لیکوال په لوی لاس یې ښه ډنډس کړی وي. آیا منځګړي معتدله نقادان نه شو پیدا کولی؟
کتابونو باندې خو چې تا کمی لوستنې لیکونه لوستي، امیر صاحب هغه خو تنقید نه وي، کنه هغه خو سریزه وي.
کتابونو چاپ د چاپ نه پس چې کوم په مجلو کې په هغې باندې لیکنې شوي، دا هغې خبره کوم.
نو هغې باندې خو زیاتره چې دی بېطرفه رایې چې په هغې کې علم شامل وي ډېره کمه، ځکه راځي چې موږ عالمان ملګري چې دی نو کم دي، په شمار دي، او هغه عموما کله د رای اظهار کوي او کله نه کوي. نو هغه چې کله د رای اظهار کړی دی هغه خامخا په دغه بنا یې په کم او دغه چې دی د غیر جانبداري چې ده په هغه بنا یې، مګر زه دا منم چې په پښتو ادب کې دا شته چې په هغې کې توازن نه وي. اکثره وخت په تنقیدي رایو او تنقیدي لیکونو کې توازن نه وي، بلکې یو ملګری را پورته کی په بل ملګری لیکي نو خستای کتاب په ځای پاتې مګر ده نور لګي آی. او کله چې یو تخلیقار که شاعری که د ادب د بل سن سره تعلق لري په ملګری زور ورکی په خپل ملګری چې فما باندې کې او دا دابا پکې وي، یعنی دلته تنظیم بازی دا ډله بازی شته زمنم، او دا به وي د دنیا د هر ژبې په ادب کې دا شته، ښه ادب شته او ښه ادیبان هم شته او د ډله بازی ادیبان په هر ژبه کې شته، بیکاره شاعران هم شته، ښه شاعران هم شته، مګر ښه خبره دا ده چې ښه ملګري ښه لیکونه وکړي. او زه خو د دې شي ډېر سخت خواهشمن یم چې کوم مشران استادان دي، ځوانانو کې تکړه کسان دي، د یقیني د پښتو ادب صحیح تحلیل وکړي، د شاعرۍ جدا تحلیل وکړي، ښه شاعران ادیبان ملګري په ګوته کړي چې فلانی ښه شاعر دی او ولې دی، ولې ښه شاعر دی، فلانی د کومې درجې شاعر دی او ولې دی، او د افسانې او د ناول کیسه خو لا بشته پاتې.
شینواره
صاحب، د دې شي په پښتو کې ډېر خو ضرورت دی بنهایت زیات.
شینواره صاحب، ستاسو په شاعرۍ باندې هم خبرې کو، خلک وایي چې څوک ادبیاتو ته راځي نو اوله شاعري کوي بیا لنډې کیسو ته راشي بیا ناول ته، نو موږ څه وګڼو؟ په لنډه توګه کوی چې صابر شینواره شاعر دی که شاعر وو یاد دې په خیر وي؟
نه، ما خو شاعري کړې ده، شاعران وو بیکاره شاعران وو، شاعري خو خلک چلی زده کوي که نه، خو د کرایې شکلي غزل او شاعری سړی چې ادب ته راځي نو عموما غزل لیکي او شعرونه وایي. نو بیا یې وروسته نورو شیانو ته پام شي چې ملګرو سره کښېني او پاڅي. زما په خیال کې ډېر کم ملګري به داسې چې هغه اول فکشن ته لاس اچولی.
نو ستاسو شاعری خبرې کېږي، نو ستاسو یو غزل دلته نه وړاندې کو، بیا به تاسو نه هم اورو، نو تاسو هم خپل غزل تیار کړئ، ځکه دینه پس به تاسو نه اورو. په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره، په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمام دنیا پریخي وه زما د پاره. مونگ با یو بل تا د دنیا جهان کیسی وکړلی، مونگ با یو بل تا د دنیا جهان کیسی وکړلی، او پیژندنه با بیا پاتې شوه د بیا لپاره. خدای خبر سو وخت به یو سوک لکه سپرلی راشی، خدای خبر سو وخت به یو سوک لکه سپرلی راشی، خدای خبر سو وخت به زینت شي د صحرا لپاره. د سرک غاړه ده، یخنی ده او یو سوک روان دی. د سرک غاړه ده، یخنی ده او یو سوک روان دی. په دې تیاره کې سوک وتلی د آشنا لپاره. او هغه صابر په هر لحاظ د پریښودو جوګو، هغه صابر په هر لحاظ د پریښودو جوګو، یو بیروزګاره شاعر خنه و داستا لپاره. په دولاسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمام دنیا پریښی وه زما لپاره. د صابر شینواری صاحب خسته غزل تاسو واورید. یو بل غزل هم را سره دی، دا موری تا سره لگه عاشقی کومه بیا مرمه، تا سره لگه عاشقی کومه بیا مرمه، ز خپل برخه شاعری کومه بیا مرمه. تا ښکلومه تا ته ګورم تا ته ځان وایم، تا ښکلومه تا ته ګورم تا ته ځان وایم، بس دغه لگه شیطانی کومه بیا مرما. تا ته مې ځکه نن د ربط د ماتېدو اوې، تا ته مې ځکه نن د ربط د ماتېدو اوې، چې څه نا څه خودازاري کومه بیا مرما. ملګرو دا د خیر خبره ورته هم وکړئ، ملګرو دا د خیر خبره هم ور ملګرو دا د خیر خبره ورته هم وکړئ، صرف دو ورځې زندگی کومه بیا مرمه. د مخخې نه وروسته هم درپسې ډېر لاړم، د مخخې نه وروسته هم درپسې ډېر لاړم، ما وی چې ستا هم نوایی کومه بیا مرمه. او د الوداع او زنکدن سختۍ کې څه فرق دی، د الوداع او زنکدن سختۍ کې څه فرق دی، صابره دا بیانبازی کومه بیا مرمه، تا سره لږ عاشقي کومه بیا مرمه، زه خپله برخه شاعری کومه بیا مرمه. د صابر شینواری صاحب خسته غزلونه تاسو واورید. شینواری صاحب ستاسو شاعری ډیره زیاته خوږه ده، دومره خوږ شعر څنګه لیکه؟
یار امیر صاحب ستا مننه چې زمونږ د شاعری صفت کې، خو بس د شعر د لیک په وخت کوشش کوو چې کم ښه خیال وي، کم ښه اندازې بیان وي، او کم خواږه لفظونه وي،
صابر صاحب زه چې کله خپله شعر لیکم نو ځان ته یې لیکم، او زه فکر کوم دا شعر نه دی، دا خو زما خبرې دي او ما ځان د پاره ویلي دي، کله کله پکې خلکو ته مزم ورکړي. تاسو چې شعر لیکئ مخاطب مو څوک، یو دغه وخت کې څه ډول احساس کوئ؟
بس همدا خبره ده امیر صاحب، ټوله شاعري دا ده چې په زړه کې تېرېږي، شاعري چې دا د زړه اظهار دی، څه چې سړی محسوس کړي، دا آشنا اظهار دی، د مینې ذکر دی، خوږې خبرې دي، د حسن صفت دی شاعري، او چې دی نو دا شاعري ده. کومې نورې خبرې چې دي هغه خو بیا په کې وروسته رالی، مثلا د حالاتو ذکر دی، کوم نړیوال جریانات دي، په بهر کې ظلمونه دي، په ماحول کې بنظمی ده، تقسیم ده، ماتم ده، ظلمونه دي. دا خو چې دی نو د مختلفو تحریکونو په نتیجه کې پکې راغلي دي، مګر ته چې هغه خبرې کوم د ځان په حواله باندې
کوي،
که د ذات خوشبوي په دې کې نه وي نو بیا خو هغه یوازې ریپورتاج شي، ریپورت مې جوړ شي چې دا دا شی وشو، هغه اثر نه کوي. او نه هغه چې دی نو شاعري شي، پښتو شاعري مایا د ځینو کسانو سره ځکه خراب شو چې هغوی ته نه د وسلې دکان جوړ کړی دی، بم دی او ماتم دی، وژنې دي، درز دروز دی، غوبل دی. هغه شاعري نه وي، مګر هغه چې دی یو بد ریپورټ، ویډیو ریپورټ ته چې سړی ویني، شاعري د ځان اظهار دی، د مینې اظهار دی، د زړه د کیفیت ذکر دی، او د خارج د وارداتو او د ظلمونو بیان دی د ځان په حواله باندې، او د هغې دپاره د بهترینې پیرایي انتخاب دی، د ښکلو لفظونو انتخاب دی، او د حسین انداز بیان انتخاب دی. بس دا شاعري ده.
شینواره صاحب، تاسو نه شعر مورو، خو د شعر په اړه یو پوښتنه بلم ذهن ته راځي، د پښتو شاعري اوس مهال په کوم ډګر ولاړ ده؟ د پتاسو، دنداسو او د خودکشو د ماکو ذکر هم پکې وي، آیا دا تاسو د منلو وړ دی؟
پښتو شاعري ډېره مستطلې ده امیر صاحب، بېنهایت ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې پښتو شاعري واحد صنف ته چې ډېره مستطلې ده، او ځینو ملګرو پښتو شاعري ویوړله او د نړیوال ادب په څنګ کې ودروله، لکه ممتاز صاحب، لکه تسلیم صاحب، لکه محمود ایاز صاحب. پښتو شاعري ډېره مستطلې ده، موږ په پښتو شاعرۍ فخر کولی شو، دنداسي او امرسي وغیره کې دي پکې، نو ډېرې په اعلی شکل بیان شوي دي، او دا به بیانېږي، د دې نه خلاصې نشته. چې حسین دنیا یې حسینه کړې ده، د هغې ذکر به بیانېږي، خو د وخت او د دور د بدلون سره به اندازې بیان بدلېږي چې هغه بدل شوی دی. پښتو شاعري ډېره د لطف قابل ده، ځینو ملګرو دومره احسان په پښتو شاعري کړی دی چې موږ پښتون قام، حکومتونه باید چې د هغې احسان هېر نه کړي، د هغې قدردانی وکړي. د ممتاز صاحب تازه کتاب چاپ شوی، د تسلیم صاحب کتابونه چاپ شوي، را روان دي هم د نوي کال په سر کې. زه خو به ډېر مایوسه شم پښتون قام د دې عظیم استقبال ونه کړي، د 2000 د کتابونو او د دې عظیم شاعرۍ. نو ډېر تکړه ملګري شته،
شینوار صاحب، تاسو نه به ستاسو یو غزل هم اورو، نو د خبرونې په دې شیبو کې تاسو ته غوږ.
نو زما یو غزل دی چې
ارشاد
د ولاړ مزل په منډه باندې پایم، د ولاړ مزل په منډه باندې پایم، سره صحرا ده او تنهایی، د ولاړ مزل په منډه باندې پایم، شرابونه دي، صحرا ده او تنهایم. تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ، تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ، ما به څه ویل چې دایم او دایم. او تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ، ما به څه ویل چې دایم او دایم، د خپل ذات د ګویاې نه هم ویرېږم، د خپل ذات د ګویاې نه هم ویرېږم، چرته دا راته ونه وایي چې ستایم. او رڼا په رڼا ورځ حمله ور شوه، رڼا رڼا ورځ حمله ور شوه، ته تیارو چغې را وکړې چې بلایم، او راته هیڅ هغه ونه کړو چې مایې، خدای خبر شه چې صابر زه د چایم.
ډېر ښکلی غزل،
دا شاعري ده نو.
ډېره زیاته مننه صابر شینواره صاحب، ستاسو خبرې دومره خوږې دي چې موږ په د پروګرام د وخت په ختمېدو پوه نه شولو. که ژوند وي بیا به له خیره تاسو زموږ خپرونې ته راځئ، که زه وم او دا پروګرام هو تاسو به راسره یې. اوس دپاره درنه مخه ښه کوو، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړو په دې خپرونه کې راسره مېلمه شوې. کور مو ودان. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورېدل، همدې سره خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکوي. د الله په امان.